احمد شي بریم پر خبرونه کې ستاسو قربت سهار مونږ مرخه. طالبان وای د اختر اوربند د نن شپې له 12 بجو وروسته نه تمدیدوي خو خبرو ته چیني
دواړو وروغه پته لري چې د اختر وروسته به هم مذاکرات ته دوام ورکړي.
د اختر له اوربند د ترن خو فشار کې خلکو ګټه اخیسته میلو ته مخه کوي. د روزګان خلک د اختر میلې کوي خو هیلي د اوربند د تمدید دي.
دا درې ورځې به کمې خوشحالي به چې هغه به وروره په سلره مور سره به تاسو د خاو سره خاو
لا افغانستان لري هم د وی جتي حال درکو. اسرائیلي الوتکو د حماس د توغندیو په جواب کې پر خزې ترانه بمباري کړې. دا به هم په دې خبرونه کې واوري.
د شل رنگونو په ډوباندې
تر هر څه مخکې خبرونه پاکستان په افغانستان کې د دایمي اوربند لپاره پر هڅو ټینګار وکړ. په افغانستان کې د اختر په دوه ورځو کې د کورونا د پیښو د زیاتېدو خبر نه دی ورکړل شوی او اسرائیل پر غزې درنه بمباري کړې. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د افغانستان د جګړې شکیلې خواوې باید دایمي اوربند ته هڅې روانې وساتي. قریشی پرون لخپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره د ټلیفون خبرو پر مهال د اختر د درې ورځنی اوربند هرکلی وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې شاغلی قریشی ویلي بین الافغاني خبرو جامع او هر اړخیز سیاسي جوړجاړي ته تاریخي فرصت برابر کړی دی. پاکستان د سولې په خبرو کې افغان چارواکو ته د همکاري ډاډ ورکړی خو افغان لوري د دوی په خبرو بې باور دی. د اختر په لومړۍ ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ننګرهار کې یوې غونډې ته وویل پاکستاني په چارو کې لاسوهنه کوي. نوموړي دا خبره څو ورځې وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان لوی درسیس قمر جاوید باجوه او برېټانوي سیالي کابل ته ګډ سفر درلود چې هدف یې د کابل او اسلام آباد د اړیکو شوالی بلل شوی. د جرمني یو شمېر ډیپلوماټانو، پوځي افسرانو او پوهانو له خپلو چارواکو د هغو افغانانو لاسنیوی غوښتی چې جرمنیانو سره یې په افغانستان کې کار کړی دی. په یوه لیک کې چې یوه کاپي ډي پي ای اژانس سره رسېدلې راغلي، طالبانو ښکاره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د لویدیځوالو د همکارانو په وړاندې اقدام کوي. د لیک په دوام کې راغلي باید ژر تر ژره هغه افغانان جرمني ته انتقال شي چې په تیرو دوو لسیزو کې له جرمني ځواکونو سره کار کړی دی. وړاندې راغلي که داسې اقدام نه کیږي په دې معنا ده چې جرمني خپل پخواني همکاران له کومې دفاعي وسیلې پرته یوازې پرېږدي. تر اوسه د جرمني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ځینې هغه افغانان جرمني ته غوښتل شوي چې د دغه هیواد له پوځیانو سره کار کړی دی. د اختر په لومړۍ او دویمه ورځ د خلکو له راټولېدو سره سره په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې نسبتا کمې ثبت شوي دي. دوامي روغتیا وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی پرون جمعه ازادي راډیو ته د تیرو څلوریو ساعتونو د کورونا ارقام داسې په ګوته کړل.
په تیرو څلوریو ساعتونو کې 568 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې له دې جملې څخه 80 مثبت دي، چې له دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 35,499 ته رسیږي. په یاده موده کې 15 کسان راغېدلي دي او متاسفانه شپږ کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
عامر روغتیا وزارت د اختر په لومړۍ ورځ د کورونا مثبتې پیښې 216 اعلان کړې وې. له دې وړاندې چارواکو په وار وار ویلي چې د کورونا غیر رسمي شمېرې زیاتې دي ځکه په خبره یې ډېر کسان په اسانه د معایناتو لپاره روغتونونو ته نه ځي. د اسرائیل هوایي ځواک پرون جمعه پر غزه خپلې حملې لا پسې شدیدې کړې. راپورونه وایي په دغو حملو کې چې په پرله پسې ډول 40 دقیقې دوام وکړ 13 کسان وژل شوي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په وژل شویو کې یوه مور او د هغې درې ماشومان هم شامل دي. بلخوا اسرائیل وایي د درنو حملو هدف د هغې سمڅې له منځه وړل دي چې د حماس ډلې افراطي وسلوالو د تګ راتګ لپاره ترې استفاده کوله او راکټونه یې لیږدول. د حماس ډلې لخوا هم د اسرائیل پر جنوب راکټي حملې روانې وې. د فلسطین روغتیایي چارواکي وای ل دوشنبه رئیس د اسرائیل په حمله کې 122 کسان وژل شوی او تر 900 زیات نور ټپیان شوی دي. په ایران کې د اصلاح پالو یو وتل شخصیت او سوداګر سید مصطفی تاجزاده د دغه هیواد د ولسمشر ټاکنو د کاندیداتوري لپاره نوم لیکنه وکړه. تاجزاده چې څلور شپېته کلن دی د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د خپل نوم تر ثبتولو وروسته وویل د بریا په صورت کې به په نظام کې اساسي بدلونونه راولي.
من با سیاست خارجی پرهزینه
ضد امریکا او روسیه پر خلاف د ګرانبیا بهرنی سیاست مخالف یم. موږ به د خبرو اترو او روغې جوړې لوری خوش نه کړو، حتی که مقابل لوری له موږ سره جګړه هم غواړي.
سید مصطفی تاجزاده د ایران د پخوانی ولسمشر محمد خاتمی په اداره کې د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. په پام کې ده په ایران کې د ولسمشرۍ 14 انتخابات د روان میلادي کال د جون میاشتې پر 13 وشي. دا خبرونه دا سجرډو سهارنۍ خبري مجله په منځني سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د شراکت د دوام او افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. انټونی بلینکن دا خبرې تیر ماښام له افغان ولسمشر سره د ټلیفون مکالمې پر مهال وکړې. دواړو لوریو د سولې پر روان بهیر هم نظرونه تبادله کړي دي. دا خبرې داسې مهال کې چې ټاکل شوې ده په نږدې ورځو کې د افغانستان ولسمشر امریکا ته سفر وکړي او بل لور ته طالبانو ویلي دي چې تر اختر وروسته به د سولې خبرې دوام وکړي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن داسې مهال له افغان ولسمشر سره خبرې کړي چې پوځیان له افغانستانه په وتو دي. بلینکن له دغو خبرو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل له محمد اشرف غنی سره یې د سولې پرمختګ ته پر سیمه ییزو هڅو خبرې کړي دي. بلینکن د کابل په دشت برچی کې پر سید شهدا ښوونځي شوي خونړي برید باندې خواشینی ښودلې او افغانستان ته د شراکت او د امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی. د ښاغلي غنی او بلینکن خبره داسې مهال کېږي چې د ارګ سرچینو ویلي نږدې ورځو کې ولسمشر واشنگټن ته ځي. واشنگټن ته د محمد اشرف غنی د احتمالي سفر نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د سولې بحث یوازې پرون د ښاغلي غنی او بلینکن په خبرو کې مطرح نه و، بلکې دوحه کې هم تیره ورځ د حکومت او طالبانو مرکچانو له اوږده ځنډ وروسته پر سوله خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دواړو لوریو ژمنه کړې چې له اختر وروسته به هم خبرو ته دوام ورکوي.
بین الافغانی مذاکراتو د دواړو ټیمونو د ځینو اعضاو ترمنځ چې د افغانستان اسلامي امارات سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم ملا برادر اخوند هم شتون درلود ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د اختر مبارکۍ تر څنګ د هیواد د روان وضعیت او د بین الافغانی مذاکراتو د چټکتیا په اړه خبرې وشوې. دواړو لورو وپتله چې له اختر وروسته به هم مذاکراتو ته دوام ورکوي.
د سولې بین الافغاني خبره داسې مهال بیرته پیل شوي چې افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو درې ورځنی اوربند نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. بیلابیلو افغان چارواکو او عامو کسانو د دغه اوربند د دوام غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي د اوربند دوام ته هیڅ هوډ نه لري. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوامداره اوربند هغه مهال امکان لري چې په خبره یې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او هوکړې وشي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي که وسلوال طالبان جګړې ته مخه کوي دوی هم د حملو شنډولو ته چمتووالی لري.
در صورت که طالبان خشونتهای خودشان متوقف
نکنند، کچیر تا طالبان خپل تاوتریخوالی و ندروی او دا افغانستان د خلکو پوراند ترهګرو فعالیتونو ته دوام ورکړي، لشک پرته دفاعی ځواکونه به دا حمله به جواب پرې نږدي.
افغانستان کې له اوربان سره سره د اختر په لومړۍ او دویمه ورځ په کابل، غزنی، کندهار او کندوز کې 14 لک تر لګه درويستنه وژل او شاوخوا هم دومره نورې ټپیان کړل. تر ټولو خونړۍ پیښه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال پرونی 14 وچې پراخ غبرګونونه یې وپارول. افغان چارواکو، سیاستوالو او طالبانو دغه پیښه چې د یوه مشهور ځایي ملا امام مفتي نعمان په ګډون یې 12 تنه ووژل او 40 نورې ټپیان کړل په کلکو ټکو وغندله.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان وایي د اختر درې ورځنی اوربند به نن شپه 12 بجې پای ته ورسیږي او دا اوربند نه تمدیدوي، خو بل لور ته طالبانو ویلي دي چې د افغان دولت له پلاوي سره دې موافقې ته رسېدلی دي چې تر اختر وروسته به د سولې خبرې ادامه پیدا کړي. له یوې خبرتیا وروسته به روزګان ته مخه کړو. هلته خلک د اوربند د تمدید غوښتنه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس اشپاژ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د جګړې ځپلې روزګان په مرکز ترینکوټ کې خلک درې ورځنی اوربند ته زیات خوشاله دي، خو وايي دا اوربند دایمي سي. خو دغه ولایت خلک د طالبانو هغه پریکړې خوښنه کړي چې ویل دي نه طالبانو ته د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته د تګ اجازه ورکوي او نه هم د دولت کسانو ته تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د راتګ اجازه ورکوي. دوی په ورته وخت کې د دې درې ورځنی اوربند د تمدید غوښتنه کوي. روزګان ته مخه کوو، ترینکوټ ته ورځو، هلته د میلو حال درکو او د خلکو دا غوښتنې در سره شریکو.
د ترینکوټ ښار د غازی امان الله خان په نوم واټ دی چې یو شمیر ځوانان دریا ژغوي او سلګونه نورې ننداره کوي. د دې ترینکوټ ښار منار څلور لارې دی چې سلګونه ځوانان په هګیو جنګولو بوخت دي. د دې ترینکوټ ښار د میرویس نیکه په نوم جاده ده چې ځوانانو په کښې کې ملي اتڼه اچولې او سلګونه ځوانان یې د نندارې تر څنګ ورسره دریا او چکچکې وهي. د بې پترینکوټ ښار کې د غازی امان الله خان په نوم د ځوانانو پارک دی چې محلي سندرغاړو په کښې کې کنسرتونه جوړ کړي او دلته هم سلګونه کسان د دغه کنسرتونو ننداره کوي. په دې ښار کې د میلو نور رنګونه هم سته، لکه غیږه نیول، د بایسکل او موټر سایکل، د ځغاستې سیالي او دغه راز دوره کول. دې ښار ته چې په زرګونه کسان راغلي، د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره هم هیڅ ډول تدابیر نسته. خو د دغه ولایت اوسیدونکي چې جګړو او شش کال وچکالۍ او دغه راز اقتصادي ستونزو هم زیات ځپلي دي او دغه اوربند ته هم زیات خوشحاله دي، د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي. درې دېرش کلن لالی چې د جګړې پر مهال یې دواړې پښې له لاسه ورکړې او ترینکوټ ښار ته په ویلچر کې د میلې کولو لپاره راغلی او اوس په هګیو جنګولو بوخت دی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
بله، خو نو دا جګړو د لاسه دا رقم څه وایم وروره، نور خلک چې روغ دي هغه خپل پښو راجماتو. زور خو غواړي، ډېر زور غواړي. څوک خپلې پښې نه لري په سره کله چې یا د بل د لاس محتاج وي، ډېر زور غواړي. اوربند باندې خوشحاله یو، خاص بونې نه یو خوشحاله. درې ورځې اوربند چندو کافی نه دي. دا درې ورځې به کمې خوشحالي به چې یا هغه به وروره په څلره موره سره بېرته زموږ د خاو سره خاو پوښتنه مې دغه ده، هم د حکومت سه، اول د طالبانو سه، دوم د حکومت سه، چې اوربند د دایمن دپاره وایي چې خلک وسا چې دا جګړې مینونه دغه ورک شي، وروروژنه بند.
د دغه ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي وایي که څه هم اختر دی او اوربند سوی او خلک خوشحاله دي، خو زیات شمېر نور بیا غمجن دي او په کورونو کې د فاتحې کمبلې اوارې دي. سید نبی د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مرابات د سیمې اوسیدونکي دي، کومه سیمه چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دی اوس د ترینکوټ ښار ته د میلې کولو لپاره راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمیر کورنۍ اوس غمجنې دي او په کورونو کې د پاتا کمبلې اوارې دي، دغه راز د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د زیات شمیر کسانو په کورونو کې اوس د فاتحې کمبلې اوارې دي او د غم پر ټغر ناستې دي.
حالت هم زیات دي، وروره خو ماته د کیک درک نه معلومېږي، کورنۍ زیات دي، حالت هم غم پر ټغر ناستې دي. دغه پرون زه تللی وم، هلته دغه اختر شپې تله او نفر شهید کړي و راوړي، دغه کورنۍ دغه کلی ټوله په غم ناست. غوښتنه مې دغه ده چې خدای پاک دې زموږ وروسته افغانستان ته غیبي دایمي سوله راولي، دغه مې غوښتنه ده.
له روزګانه مو راپور اورېده. وړاندې په خپرونه کې د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې هم د سولې په ارتباط لرو. همداراز به واورې چې د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د ځنګله پر سر دوو قومونو په دغه اوربند کې جګړې ته دوام ورکړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوسه منځنی څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د FM په 100.5 نیولی شي. و بجا 45 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپی خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د امریکا استخبارات له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د نویو متحدانو په لټه کې دي. ورځپاڼه لیکي د امریکا استخبارات له حکومته بهر د هغو سیمه ییزو مشرانو په لټه کې دي چې د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو له وتلو ډیره موده وروسته دوی ته د تروریستي ګواښونو په اړه اطلاعات برابر کړي. نیویارک ټایمز د امریکا، اروپایي ټولنې او افغانستان د حکومتونو د اوسنیو او پخوانیو چارواکو په حواله لیکي دا اقدام ښیي چې د لویدیز استخبارات په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال ته په پام سره ځان چمتو کوي او ځکه نو له افغانستانه تر وتلو وروسته د استخباراتو ټولول اهمیت مومي. د چارواکو ورځپاڼې ته ویلي یو له هغو کسانو چې د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو لپاره په پام کې نیول شوی د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود دی. 22 کلن مسعود په تیرو څو کلونو کې هڅه وکړه چې د ائتلافونو د جوړولو له لارې د خپل پلار پر پله پل کېږدي. نیویارک ټایمز د یادو چارواکو له قوله لیکي چې که څه هم احمد مسعود او لویدیز استخبارات رسمي همکاري نه سره لري خو مقدماتي غونډې یې کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA چارواکو او له هغې ډلې د دې ادارې مشر ویلیام برنز دا منلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو امکانات کمیږي نو دوی د کشفي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې دي. نیویارک ټایمز دا راپور څو ورځې وروسته له هغه خپروي چې احمد مسعود په یوه غونډه کې د افغانستان د ملي بیرغ پر ځای د اسلامي جمعیت بیرغ پورته کړ او د هیواد د ملي سرود پر ځای د مجاهدینو د حکومت سرود خپور کړ. ورځپاڼه وړاندې لیکي سره له دې چې د امریکا او فرانسې استخبارات پر دې موافق دي چې ښاغلی مسعود دوی ته لازم استخباراتي معلومات برابرولی شي خو ورځپاڼه پوښتنه کوي چې آیا ځوان مسعود به چې لا ازمویل شوی نه دی د خپل پلار په څیر د طالبانو پر ضد د اغیزمن مقاومت مشري وکړی شي که نه. فارن پالیسی خبرونې په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د وروستۍ ارقامو یادونه کړې چې لمخې د روانې میاشتې لپاره په کابل کې د نجونو زده کوونکو په ګډون نږدې 200 کسان وژل شوې دي. د دې مطلب عنوان دی د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر لپاره سره سم په افغانستان کې تروریستي حملې زیاتې شوې دي. د مې په 8 نیټه د کابل په دشت برچی کې د سید شهدا د نجونو پر خوندزي د بریټ په نتیجه کې 50 کسان چې ډیرای نجونې زده کوونکې وي ووژل شول او لسګونه نور عام وګړي ټپیان شول. فارن پالیسی د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې د یو بل بریټ یادونه هم کوي. د یکشنبې په مخام په یو مسافروړونکو بس کې سپاره نه ملکی وګړي هغه محل ووژل شول چې موټر د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. فارن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدل نوې خبره نه ده بلکې له تیر کال راهیسې زیات شوی خو په تیرو شپږو اونیو کې ډیر زیاتوالی پکې راغلی. خبرونه لیکي بګنون کې خبره ده چې د دې بریدونو مسؤلیت هیڅ ډله هم نه مني خو فارن پالیسی یادونه کوي چې دا حمله احتمالا طالبان او د اسلامي دولت ډلې کوي خو خبرونه دا یادونه هم کوي چې نور لوبغاړي هم شته چې غواړي د سولې روان ستونزمن بهیر نور هم ګډوډ کړي. خبرونه په پای کې لیکي د حملو زیاتېدلو د خلکو د ژوند په خوندي کولو کې د پاتې راتلو له کبله د حکومت پر وړاندې د خلکو غوسه پرولې ده او د فارن پالیسی په وینا دا نارضایتي د وسلوالو مخالفینو او نورو هغو ډلو په ګټه ده چې د حکومت د کمزوري کولو هڅه کوي.
د نورستان په دوه بلوسوالي کې د ځنګل پر سر د دوه قومونو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواوو په یو بل د ترنو وسلو ډزې کړې او په کې تر لسو زیاتو کسانو ته مرشوبله وشتېده. د سیمې اوسیدونکي وایي د شامدرې دوه کلیو د تیرې چهارشنبې په ورځ د یو بل په خلاف جګړه پیل کړه. د دوی په خبره چې د دواړو کلیو ترمنځ د ځنګل پر سر لانجه له تیرو 40 کلونو راهیسې دوام لري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې
د نورستان نورګرام ولسوالۍ شام دره چې پکې د جنغوزو پریمانه ځنګلونه موجود دي تیره چهار شنبه د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ شخړه په جګړه اوخته او په کې اوشمیر کسانو ته مرګ جوړ اوخته ده. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل
د نورګرام ولسوالۍ د شام درې د چایل او بغترنګ په نام باندې د دوه کلو ولسونو ترمنځ نو په نوښتم رمضان دواړو خواوو جګړه وکړه. میزایل هوانونه پکې کارېدلې دي، ډېر کورونه پکې له منځه تللي دي، دوه کسه په دې پیښه کې مړ شوي دي، یو ماشوم او پنځه ښځې پکې ټپیان شوي دي. خو دې موضوع لپاره اساسي حل لاره پکار ده، دولت تر څنګ طالبان چې په ساحه کې واکمن دي دلته باید لاس په کار شي، دې موضوع لپاره حل لاره پیدا کړي.
د نورګرام ځایي چارواکي هم مني چې جګړه لا اوس هم دوام لري، خو شاوخوا ته سوه قومي مشران له بیلابیلو سیمو ورلیږلي او جګړه راکمه شوې ده. د نورګرام ولسوال مولوی نعت الرحمن ازادي راډیو ته وویل
پرون تقریبا موږ شپږ طبقه د قشاجر درې نم داخل ته ولېږه او دوه سوه کسم د ودو درې نه داخل ته ولېږل. اوس انشاءالله جنګ لږونه کنټرول دی، دوه کسه مړه دي، یو دیو جانیم نه بل دی بل جانیم نه. زخمیانو د جملې څخه د څلور ماشومان د یو طرف نه دي، درې ماشومان د بل طرف نه دي او پنځه زنانا د یو طرف نه دي. دقیق ارقام لا ترلاسه شوی نه دی.
د نورګرام شام دره کې په داسې حال کې د ځنګل پر سر د دوه کلیو ترمنځ جګړه پیښیږي چې د نورستان په کامدیش کې هم د کشتوز او کامدیشیانو ترمنځ له تیرو پنځه ویشتو کلونو ستونزه موجوده ده. په یاد سیمه کې د ځمکې پر سر د کشتوز او کامدیشیانو ترمنځ څو ځله جګړې هم شوې دي چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي او زیاتو کشتوزیانو خپل کور او کلی هم پریښی دی. خو تر اوسه حکومت داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره د کشتوز او کامدیش او همدارنګه د شام درې د خلکو ترمنځ ستونزې هوارې شي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
یو نړیواله موضوع راخلو په دې خبري مجله کې. د اسرائیل پوځ پرون په غزه کې پر ځینو سیمو درنه بمباري وکړه. د راپورونو له مخې د څلوېښتو دقیقو هوایي بریدونو پر مهال دیارلس فلسطینیان وژل شوي دي. بل لور ته د حماس سخت دریځو د اسرائیل پر ځینو ښارونو د توغندیو بریدونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
پر غزې د جمعې په ورځ هوایي بریدونو کې د اسرائیل یو سل او شپېته جنگي الوتکو برخه اخیستې وه. د اسرائیل لخوا د دغو بریدونو هدف د هغې سمڅې له منځه وړل ښودل شوي چې د حماس سخت دریځو پکې تګ راتګ کاوه او توغندي یې لیږدول. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په وژل شوو دیارلسو کسانو کې یوه مور او درې ماشومانې هم شامل دي. د جمعې په ورځ د اسرائیل پر جنوب حماس سخت دریځې ډلې توغندي وویشتل. د راپورونو له مخې دا له 2014 کال راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس تر ټولو توده جګړه ده. د دواړو لوریو ترمنځ اوربند ته نړیوالې هڅې هم پراخې شوې دي او مصر د دغو هڅو مشري پر غاړه لري. بل لور ته پرون د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره تلیفوني خبرې وکړې او له هغې وغوښتل چې په سیمه کې سولې ته وګرځي. د حماس ډلې چې پر غزې کنټرول لري له تېرې دوشنبې راهیسې د اسرائیل پر ښارونو توغندیز بریدونه پیل کړي. دوی دا بریدونه وروسته تر دې پیل کړل چې اسرائیلي پولیس بیت المقدس کې اقصی جومات ته نږدې له فلسطیني مظاهرچیانو سره ونښتل. اوس پولیس او اعتراض کوونکي پر خپلو ځایونو دي، خو د اسرائیل پوځ او حماس ډله سره په شخړه کې لوېدلي. له تېرې دوشنبې راهیسې د روغتیایي چارواکو په وینا د اسرائیل د بریدونو په پایله کې 122 تنه وژل شوي چې 130 تنه ماشومان او 40 تنه یې ښځې دي. د اسرائیل بریدونو کې د 900 کسانو د ټپي کېدو خبره هم شوې ده. د اسرائیل چارواکو ویلي د غزې لخوا بریدونو کې هم 8 تنه وژل شوي چې شپږ یې ملکیان دي. د ملګرو ملتونو د مرستو همغږي کوونکې ادارې ویلي غزه کې څه باندې 200 کورونه ویجاړ شوي او دا مهال سلګونه کسان په خیمو او ښوونځیو کې په بد حالت کې ژوند کوي. اسرائیل د خپلو خلکو د دفاع خبره کړې او ویلي دي بریدونه نور هم ډیروي.
د دې خبري مجلې په پیل کې مو په یو راپور کې واوریدل چې طالبان وایي د اختر اوربند به نن د شپې 12 بجې پای ته ورسیږي او دا اوربند نه تمدیدوي، خو خلک د اوربند د تمدید هیله لري. دا ازادي راډیو د څو تنو د اوریدونکو څرګندونه.
د
ستاسو له پیغامونو.
خدای دې د خیر او د سولي او د نیکمرغۍ اختر کې د افغانستان د مشرانو کو هیله لرم. بلکې د هیدی او شیرینی غواړو ځینې زموږ ملت شیرینی او هیدی همدغه ده د خپل مشرانو څخه چې وربند وکړي وربند و موږ ته غټه توپه ده او هیدي ده د اختر.
مننه تاسو د کوچنی اختر مبارکي وایم. پیغام ټول هلمند ولس ته دغه دی دوی باید په دغه درې ورځې اوربند باندې بسنه وکړي. چیرې مو دغه درې ورځې اوربند شپه خوشحالۍ سره تیر کړو. موږ بہت د هلمند ولس نه پوهېږم چې د افغانستان ټول ولس باید چې دغه درې ورځې اوربند شپه خوشحالۍ سره تیر کړي او طالبان او حکومت باید سره شینی تر څو دایمي د سولې خبرې پیل کړي. لږ څرنګه چې پیل دي چې افغانستان پرمختګ وکړي.
روزګان ولایت چشمه ولسوالۍ څخه حیات رسمي خبره کوم. خدای تعالی دې وکړي چې د افغانستان دغه د ورځنی اوربند د تل پاتې اوربند باندې بدل شي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځني سپد دول شپږ نیو په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. لاند خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د افغانستان د جګړې شکیلې خواوی باید دائمی اوربند ته چې رواني وساتي. قریشی پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د اختر د درې ورځنی اوربند هرکلی هم وکړ. د جرمني یو شمېر ډیپلوماټانو، پوځي افسرانو او پوهانو له خپل چارواکو د هغو افغانانو لاسنیوي خوښته چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی. په یو لیک کې چې یوه کاپي یې جرمني اژانس ډی پی ای ته رسېدلې راغلي، طالبانو ښکاره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د لویدیځوالو د همکارانو په وړاندې اقدام کوي. د اختر په لومړۍ او دویم ورځ